په افغانستان کې سهار لس بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. خزو لپاره نیمه نړۍ او ازادي میل مخو پایل د سات په خبرونو کو د افغانستان په یوه لس ولایتونو کې نن بیا هم د نسبتا درنو واورو او سختو بارانونو اټکل شوی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې څانګې په یوه بیان کې ویلي چې په بدخشان، تخار، کندز، بغلان، سمنګان، بلخ، پروان، ننګرهار، لغمان، کاپیسا او نورستان ولایتونو او همدارس په سالنګونو کې به واورې او بارانونه وشي. د اټکل له مخې په دې ولایتونو کې به د واورې کچه د 1540 سانتي مترو او د باران اندازه د 110 ملي مترو تر منځ وي. د دې ولایتونو اړوند سیمو کې پرون هم د واورو او بارانونو راپور ورکړل شوی و. د ملګرو ملتونو د ماشومانو مرستندویه صندوق یونیسف وایي روان میلادي کال په پام کې لري چې په افغانستان کې په سلګونو زره ماشومانو او د ټولنو غړو ته د چاودیدونکو وسلو د خطرونو په اړه پوهاوی ورکړي. د یونیسف د افغانستان څانګې نن په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې افغانستان په نړۍ کې هغه هیواد بللی چې ډېرې وسلې پکې دي. یونیسف ویلي چې روان 2024 کال په پام کې لري چې 3,600,000 ماشومانو او د ټولنو غړو ته د چاودیدونکو وسلو د خطرونو په اړه پوهاوی ورکړي تر څو دوی وکولی شي چې له جګړو پاتې چاودیدونکو وسلو څخه ځان وژغوري. د نړیوالو کرکچنو ډله ICG وایي طالبان چې تر ډېره د لویدیځ قدرتونو لخوا منځول شوي لټه کوي چې په سیمه کې د نږدې هیوادونو له پلازمینو سره اړیکې پراخې کړي. ICG په هغه نوي راپور کې چې نن سهشنبه خپور کړی دا مسله چې د افغانستان ګاونډیانو لکه چین، پاکستان او ایران له طالبانو سره چې د 2021 کال د اګست په میاشت کې بیا قدرت ترلاسه کړی څه ډول تعامل کړی څېړلې ده. د نړیوالو کرکچنو ډلو د راپور له مخې لویدیځو هیوادونو ته هم په کار ده چې د امنیتي همکاري او د اقتصادي ادغام یا اقتصادي همغږۍ په برخو کې د سیمه ییزو هڅو ملاتړ وکړي یا د لږ تر لږه د دې هڅو خنډ نه ګرځي. د نړیوالو کرکچنو ډله له ګاونډیو په سیمه کې له نږدې هیوادونو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو د پراخوالي د هڅو خبره داسې مال کوي چې پرون دوشنبه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سیمه ییزې همکارۍ ابتکار تر عنوان لاندې د یوه کنفرانس کوربه و. په دې کنفرانس کې د افغانستان د ګاونډیو او د سیمې د یو شمېر هیوادونو ځانګړو استازو او سفیرانو ګډون کړی و. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د کنفرانس ګډونوالو ته په وینا کې ټینګار وکړ چې حکومت له ټولو هیوادونو سره د مثبت تعامل په لټه کې دی او نه غواړي له هیڅ لوري سره تقابل او ټکر کې ولویږي. د امریکا یو پوځي چارواکی وایي امکان لري پر هغه بې پیلوټ الوتکه چې په اردن کې د امریکا پر پوځي اډه برید وکړ د هغه امریکایي الوتکه ګمان شوی و چې د امریکا پوځي تاسو ته د راستنېدو په حال کې و. د چارواکي چې غواړي نوم یې افشا نشي پرون وویل لومړني راپورونه ښیي چې ښایي پر هغې بې پیلوټ الوتکه چې د متحدو ایالتونو پر پوځي اډه راپرېوته درې سرتیري ووژل او لسګونه نور ټپیان کړل. د امریکا د هغې بې پیلوټ الوتکه ګمان شوی و چې په هوا کې و. د چارواکي په وینا د دښمن الوتکه هغه مهال چې امریکایي الوتکه اډې ته راستنېدله په ټیټه ارتفاع کې د الوتنې په حال کې و او ځکه د هغې د ویشتلو او له منځه وړلو لپاره اقدام ونه شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون دوشنبه خبرداری ورکړ چې په تیره دوه کلنه جګړه کې د اوکراین لاسته راوړنې به په شک کې وي که امریکا د هیواد ته نوې مرستې ورنه کړي. بلینکن دغه خبرداری داسې مهال ورکړ چې د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ پرون په واشنګټن کې وتر څو له اوکراین سره د امریکا د نوې مرستو لپاره د کانګرس ملاتړ ترلاسه کړي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خوځه په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یو خزه په افغانستان کې څومره درد لري، د خواخې، د خسر، د میړه، نو دا ظلمونه په کورو کې ډیر زیات دي. خصوصا خواخې دا کارونه کوي چې خپل خزه ایتا ژوند تیر کړی دا تا لیدلې دي، تا دا جامعه لیدلې ده، نو ته ولې په بل خزه باندې چې تاسو هم جنس ده ولې دونه په ظلم کوي؟
دیوی میرمنی غاق مواوری ده چی ویلی پا افغانستان که لنور ستونزو سرا چی میرمنی و سرا مخدی پیوش میر کورنه یو که دیخزو لخوا بیر تا پخزو بانده تاو تریخوالی کیگی لروانی عرخ اولی زین خزی پخزو بانده خوشونت کبی
په یو خواخې باندې کله چې هغه نوې ناوې وه په هغې باندې کور کې ظلم شوی ده په هغې باندې ډېر شاقه کارونه کېدل په دغه زمانه کې چې هغه نور کور ته راولي هماغسې توقع ورنه لري چې ته هغه درانه او شاقه کارونه وکړه که چېرته یې ونه کړي بیا ورته مثلا دا یو احساس پیدا کېږي چې ما کول او دا یې نه کوي یعنې دا له ما نه برتري لري
نن امدا موضوع چیرو ملتیم وکری قدرمن اوردونکو په اکثر افغان کورنیو کې دا معمول دی چې د کورنۍ ټول غړي په یو کور کې ژوند کوي ل واده وروسته زوم ناوي خپل د پلار کور ته بیایي او له مور پلار خویندو او ورونو سره یو ځای ژوند پیلوي ډیری لیدل شوی چې که څه هم د ناوي او زوم د کورنیو ترمنځ له واده مخکې خبرې کیږي چې نوې ناوي به ځان ته بیل کور ولري خو بیا هم دا وعدې نه عملي کیږي نوې واده شوې جلۍ ګډ کور ته ورولي داسې یو کور ته چې هلته د ټولو چارو مسؤلیت مور یعنی خواښي لري همدارنګه په اکثر افغان کورنیو کې د مور درناوی هم ډیر مهم دی نو نوې واده شوې جلۍ باید ټول هغه کارونه وکړي چې د میړه مورې ورته سپاري د کابل ولایت اوسیدونکي سیلۍ د خپلې ترور کیسه کوي وایي چې خواښې د دې لپاره چې دوی ته د کور کار وکړي انګور لخپل میړه سره بهر تک ته نه پریږدي
زما یو خاله وه زه هغې یو خوښې وه میړه تلی و خارج ته کله چې زما خاله کارونه کېدل دې هېڅ ونه منله وایي ته به تو نه شي ته باید ما سره اوسېدلته ما مزدوري وکړې زما کار وکړې ما ته ډوډۍ پخه کړې ما ته به کارونه کوي یعنې ته دا حق نه لرې چې ته لاړ شي هلته په دې وجه ډېر ظلمونه کوله ما دا خپل په سترګو لیدلي دا ظلمونه هسې ظلمونه ول چې سهار به یې په څلور بجو پنځه بجو پسوله یعنې د کور کارونه سمه دي د کور کارونه کول حتی د دې ته یو اجازه نه ورکوله چې دا ځان ته یو لباس واخلي یو کالي یو جوړه کالي نوي کالي ځان ته واخلي د ژوند پرمختګ لپاره هیڅ کار نشو کولای حتی خپل ماشومان لپاره یو څه نشو اخیستلی د خپل مور د خپل ورور د خپل خور لپاره یو جامې نشو اخیستلی یوه ورځ خپل ورور ته فقط یو بکس چې ورور یې روان و ته ایران ته فقط یو بکس ورته اخیستی و نو یو کارونه یې ورسره کړي چې درې ورځې ورته ډوډۍ نه ورکوله دا خوښې ده کار کوم چې تا ولې خپل ورور ته یو جانه بایک اخیستی ته خپله یو ښځه یې باید یو بله ښځه درکړي تا خو نه کېږي چې ښځه په ښځه ظلم کوي ته یو خپله ښځه یې تا ژوند تېر کړی ده تا لیدلی دي تا دا جامعه لیدلې ده نو ولې په بل ښځې باندې چې تاسو هم جن صدا ولې دونه پې ظلم کوي دا وایم چې باید هیڅکله بل ښځې ته ظلم ونه کوي له یو بل مشکلات نه پوهېږي چې یو ښځه په افغانستان کې څومره درد لري د خواښې د خسر د مېړه د اولادونو نو دا ظلمونه په کورو کې ډېر زیات دي خصوصا خواښې دا کارونه کوي چې ته مې دته کړې چې ته یې ما کار وکړې
د پغمان اوسیدونکي شازیه د خپلې مور په هکله وایي چې له واده وروسته د خسر په کور کې د خواښې او د لیوره د ښځو لخوا دومره ظلم ورباندې شوی چې له دیر شو کلونو وروسته هم له ذهن څخه نه دی وتلی
چشم دید خودم البته از مادر جانم است که مادر جانم سالها مثلا خدمتی
زما دستور گلی دلی حال د مور جانی په حق لمیده کله چې زما مور واده شوی و په کور کې زما نیا چې د مور می خوښی شي دا و او زما د دوه ترونو خځې وي مور می د کور له کار سره دومره بلده نه و زما نیا هغه کارونه ورته سپارل چې له توان څخه به یې لوړ و بیا به چې زما مور نه شوی کوی نیا به مې د ترلو ښځو سره ورته یوې خواته شوی دومره ظلم یې زما په مور کړی چې حتی په درې کسانو یې وهلی له هغه وخت څخه دېرش کلونه تېر شوي دي خو اوس هم چې کومه نجلۍ ودېږي زما د مور په سترګو کې اوښکې ډنډ شي وایي دا نجلۍ به د هغه کور د کور کارونه وشي کړی د نجلۍ سره به خوښي څه وکړي زما د مور په ذهن یې دومره بد تاثیر کړی چې اوس هرې نوې واده شوې نجلۍ ته په تشویش وي وایي خدای دې نه کوي چې زما غوندې به دې ورځې وګوري
د ښځو لخوا په ښځو باندې ظلم بیا په کلیو کې له ښارونو څخه هم زیات وي د پکتیا اوسیدونکی اکبر جان وایي کله چې کومه نوې ناوې د کور درانه کارونه ونه شي کړی بیا نو د خوښۍ له لاسه ورځ نه لري
یو هغه د کلیوالو سیمو کې ژوند کوي ډېر وروسته پاتې وي تعلیم کچه ټیټه وي نو هغو سیمو کې خواښېګانې سي دي په خپلو نګاندو باندې ظلم کوي زیاتی کوي بوج زیات پېروري اکثره کور کار زیات پې کوي پټوی کار پې کوي غو کار پې کوي نو هغه سې هغه کار ونه کړي، بیچاره زور یې په بار نه سي یا ستړي وي، نو بیا په دې باندې ظلم کېږي، وهل کېږي د لیور له خوا، د خواښې خسر له خوا، او بیا یا میړه ته خودل کېږي، میړه سره اړیکې خرابېږي. نو هغه داسې ښځې وي سي هغه په یو ښاري ښځه سي کلیوالي سیمو ته واده سي، نو دا مشکلات وي، ځکه ښار کې خو خاری خزی غصی وی دومره دا کارو سره بلدی نه وی، دا کور کار یا د غواو کار په کلیوالی سیمو کې خدا استا اکثره کور کارونه په خزو کې، خاطی په خزو کې، غواو کار په خزو کې، او د پټوی نه در زیات شوتاله او د غنم دار څه په خزو ری به کلیوالی سیمو کې.
ډاکټر نرګس بیا د خزو لخوا په خزو باندې د خشونت درې لوی الیتونو ته اشاره کوي، وای ترغه چې خلکو ته عامه پوهاوی ور نکړل شي د استونزې پروانی وي.
درې خاص عوامل چې د ما خپل سرګلی دلې دې کله یو مور پسیږي، لکه خپل زوی ته وای چې زما په خوخه واده وکړه، یا هغه لک پسیږي نه لوي زب خپل په خوخه واده کوم، هغه لک زی خپل په خوخه واده کوي، هغه چې کله نوی کور ته راشي بس مور پسیږي، هغه خزه سره جنگ جګړې جوړیږي، خپل انګور سره لکه جګړې وي، جنگ وي، ټول ورځ خشونت د خزو او خزو سره باندې وي، کنه چې لکه ته زما په خوخه ناوي شوې نه، ته زما په خوخه دلته کور کې نه راغلې، زه نه غواړم چې تاسو سره خبرې کوم، زه نه غواړم تاسو سره ژوند کوم، زه بالکل نه غواړم چې په یو کور کې تاسو سره بم، هغه لک مجبور دي چې په یو کور کې خپل خزه مو ساتي، خپل مور مو ساتي، داغه اقتصاد صحیح نه ده، هغه نشي پوره کولی چې لکه بیا له ژوند کې چې مور ته بیا خرچه وروړي، خورته لکه مور ته نور کورانه ته خپل خزی ته بیاله، چې دا ډیره سخت ده یو ولک نه ام دغه عوامل دي. ام بل د دې چې اوس مکتبونه بند دي، جنکی نشي کولای چې لاړ شي کورس ته، لاړ شي پانتون ته، لاړ شي مکتب ته، لاړ شي خپل درس ته ادامه ورکړي، چې هغه نیمه ورځ بهر وي، دغه سوچ دغه فکر بدله کیږي، نه هغه ټوله ورځ کور کې ده کار کوي زحمت، او بس هغې ته نور لاره پاتې شوې نه دی، نو بس هغه مجبوره ده چې هغه سړی کېږي، خسته کېږي د کارونه، دغه نه د مور فرمانه شي کولی، هغه مور پسیږي خپله لور بخي یا جنگ جګړې کوي ورسره، چې ته اوس کور کې ته باید کار وکړې، که درس نشته دی نو ته به خامخا به ته پسیږي د کور کارونه به کوي، هغه جنۍ چې ده پله درس پسې خفه دي، هغه تشویش کوي، دغه روحي بالکل صحیح نه ده، بالکل خپل روحیه د لاسه ورکړې ده، هغه هیڅ نشي کولی چې وکړي. یو عوامل خو دغه دی چې ډیره دردواره ده، چې دا ټوله کورونه کې اوس دغه جنگ جګړې جوړې شوې دي. خاص عوامل دا دي چې اقتصاد دی، چې هر کور کې اقتصاد خرابېږي، هغه کې خامخا جنگ جګړې خشونتونه زیاتې وي، بخصوص افغانستان کې اوس لکه سل کورونه کې مونږ ګورو نویا پنځه نویا کورونه اقتصاد صحیح نه لري، خراب دي، چون شرایط خراب دي، کاروبار نشته دي، نو د دې پړنه د کورونو کې د خشونتونه زیات کیږي، ځکه چې یو سړی نشي کولی، کار نشته دي، بار نشته دي، چې هغه کارو کې لکه چې څو دغه خزه غوړي، دغه بچي غوړي، هغه نشي کولی چې دغه خواهشاتونه په پوره کړي، نو هغه خزه چې پسیږي خپل خاوند ته خوشن شي ویل، ځکه چې افغانستان کې مرد سالاري وایي سوې ورته هغه سدي، هغه خپل سړی ته څه نشي ویلی، پسیږي خواښې سره جګړې کوي چې ستا زوی ولې کار نه کوي، ولې زمونږ چې زه څه غواړم زما هغه خواهشات نشي پوره کولی، یا زما دا بچی مانه جامې غواړي، کالي غواړي، یا خوراک مانه غواړي، یا خپل خرچه مانه غواړي، زه به د کوم ځای نه وکړم چې د خپل بچو ته ورکوم. همدغه خبرې دي چې پسیږي یو انګور خپلې خواښې سره جګړې کوي، یا اندرور پسیږي وراندار سره جګړې کوي چې دا کار نشته دی، نو زما ورور څه کولی شي چې تا ته بس تا خواهشاتونه پوره کړي، یا څه بچو اوس نشته دي. بس همدغه اقتصاد دی چې په هر ډول وي، که بیکاري وي، که بل څه کال څه وي، خو اقتصاد خاص او خاص همدغه اقتصاد دی چې کورونا کې خشونتونه راوړي دي، چې همدغه دی بس بیا انګور خواښې سره، خواښې انګور سره، ځینې کورونا کې ما لیدلې دي چې جنۍ مور سره جنگ کوي، چې لکه پلار مې ولې چې زه څه غواړم هغه زما خواهشاتونه نشي پوره کولی، ولې نه کوي، دا بابا ما باید خامخا زما خو چې زه څه غواړم زما پلار به پوره کوي، خپل مور سره خفګان کې، خپل مور سره جنگ جګړې کې، مور پسې خپل لور سره چې نشته دی یا کاروبار نشته دی. همدغه ډېرې ځینې عوامل دي چې همدغه بایس کېږي چې یو کور کې خشونت راوړي، هغه خشونت چې بیا پسېږي یو ښځې بل ښځې سره، سړو سره خو نشي کولی، نو بس دا بیا مجبوره کیږي چې لکه مور خور سره خور مور سره و دا غنګور خواخه سره خواخه غنګور سره بس دا عملونه دي چې دا پسیږي یو خزه بل خزه سره خوشونتو کې دا خوشونتونه زیاتیږي کورونه کې.
محمد امین چې خپلې درې لونه و د کړی وای چې لبد مرغه په اکثره کورنۍ و کې نوی ناوي دی به زندانی په چیر ژوند کوي.
متاسفانه چې ښځه په جامعه کې داسې یو ژوند کوه لکه د زندان په شکل باندې، او هغه راس فکر کوه چې ته موږ دلته را واده کړلې په دو کور کې وي، نو د موږ ټولو چې مشران یو خوښ یو هر څه د دو ټولو خبرې به منې، موږ چې کوم امر کول هغه به منې. دلته بیا شریعت ورته حق ورکړی دی چې د یوې ښځې نه کار نه خدمت په هېچ چا پورې اړه نه لري. هغه د دې خپل انسانیت چې وکوله هغه بېله خبره ده. کلي ښځه یوه کورنۍ کې خپل مستقل ژوند لري، د میړه سره هغه ژوند لري چې بس د دې هغه وي. شریعت دا هغه هم ورته ورکړی دی چې هغه تا میړه دې دا حق نه لري چې تاته ووایي چې دغه زوی ته دې شودې ورکړه. که دا ووایي چې نه ورکوم یا د ما دپاره په کزامه راکړه، هغه راته تعین کړه، هم باید ور یې کړو، او نور د کار حق هم نه پیلري. دا ځکه تاوتریخوالی پیدا کېږي چې دا ښځې تر کورني کارو لاندې په یو غټ بوج واغې کې وي، ځکه دوی نشي کولی، ځکه هغه کار چې په دوی باندې کېږي هغه تحمل د دې نه لري. بالاخره دوی بشارهګانې دغه تاوتریخوالی پیدا شي چې حتما د خاکې سه دغسې د دور او د یور او د دو ټولو سره داسې یو خبرې وکړو چې هغه باعث د دې وګرځي چې جنګ خشونت و بالاخره طلاق. نو زه فکر کوم چې د موږ په نننۍ جامعه کې تر اوسه پورې دغه مشکلات حل شوي نه دي، او نه شریعت شاید هغه دومره پاملرنه کړي، او نه دغه سوار په عنعناتو ته چې په کوم رقم باید هغه وشي. او متاسفانه د ښځو ژوند ډېره تریخ دی. دا زما په فکر باندې چې کله واده شي خپل کور یې شي باید ورته مستقل خپل ژوند او زندګي ورکړي شي، تر څو پورې چې دا په جامعه کې د دې حق لري چې داسې مستقل ژوند وکړم دا پکم یو ښه مدیریت ولري او ښه رهبریت ولري داینده دپاره د اولادو په مقابل کې. دلته متاسفانه د دوی اولادونه ډیری وخت دوی نه پاتې په دې وي چې د بل ته هغه لاندې وي، لکه د خاښې د قصر د لیوره همدارنګه د نورو ته هغه لاندې وي.
له خدو سره د خدو لخوا د تاوتریخوالي موضوع مو له رواني اړخ څخه هم چیرلې ده. افغان روانشناسه شمکټه وزي وای هغه میرمنې په نورو میرمنو باندې ظلم کوي چې له دوی سره ظلم شوی وي. لاغلی شمه سره مې مارکا کړي چې په ګاډۍ سره اوبرو.
زما په نظر د ښځو لخوا په ښځو هغه وخت خشونت کېږي چې کله هغې ښځې باندې خشونت شوی وي، لکه مثلا یو خواښې هغه وخت په خپلې نګور باندې خشونت کوي چې له هغې سره خشونت شوی، هغې سره بد رفتار بد چلند شوی. دلته بیا انسان د اروایي له نظره عقده کېږي او غواړي دغه عقدې خالي کړي په مقابل لوی باندې ظلم کوي. څوک په دا منفي شکل خالي کوي لکه مثلا په ظلم شوی ده غواړي ظلم وکړي، خو څوک بیا مثبت شکل باندې تحلیل کوي چې مثلا په دې ظلم شوی ده دا ظلم نه کوي. تو دا خبر خدا دا ډېر کم خلک دا کار کوي، لیکن عموما ظلم هغه خلک کوي چې ظلم پی شوی او د یو څه په اړه د یو موضوع په اړه عقده شوی د دوی باندې دا رفتار شوی هغه کوي. عموما انسان ضعیف ده او دا کار کوي. مثلا کچیر قدرت ته ورسیږي په یو چا ظلم شوی هغه ظلم کوي.
مثلا سرقم ظلم څوک په چا کوي،
لکه مثلا په یو خواخي باندې کله چې هغه نوی نوی وا پاغي باندې کور کې ظلم شوی دا پاغي باندې ډیر شاقه کارونه کېدل چې ته نوی نوی لکه په خواني رسم رواجونه چې موږ تاسو درلوده. اوس که په دغه زمانہ کې په یو شمه پیړی کې هغه نور کور تر اولی هغه سي توقع ورنلري چې تا هغه درانه او شاقه کارونه وکړه، که چیرته ونه کی بیا ورته مثلا دا یو احساس پیدا کیږي چې ما کول او نه کوي، یعنی دا لمانه برتري لري. نو دلته د چې د تاوتریخوالي اصلي هغه رشي
را پیدا کیږي او دا ظلم کوي په یو بل باندې. نو دلته زه وایم ظلم هغه څوک کوي، ظالم هغه خلک دي چې په دوی باندې ظلم شوی. هیڅ وخت هغه څوک ظلم نه کوي چې په هغه باندې ظلم نه وي شوی. هغه د عاطفي خواستونه چې دی هغه دي هغه برآورده شوي اوسي.
دا کوم بد عواقب لري کله چې یو کور ته انګور راودیږي په هغه باندې خواښې ظلم کوي، درور ظلم کوي، د لیورخه ته ظلم کوي، د دې هغه بدې پایلې څه دي؟
بالکل، دا ډېرې زیاتې بدې پایلې لري په اخر کې. لکه مثلا موږ په دې باور یو چې په یو خواښې باندې ظلم شوی هغه بیا په خپل انګور باندې ظلم کوي. تاسو فکر وکړئ چې دا څومره اوږدمهالې بدې پایلې لري، یعنې د هغې نور ته دا ضرر رسولی شي. او بل دا چې دغه یو نور چې یو کس چې یو کور ته راودیږي راځي، هغه په څومره ارمانونو او ویلو هغه کور ته راځي، نو دلته کله دې سره بد چلند کیږي، بد رفتار کیږي، دا خو له ګډ ژوند څخه ناهیلي کیږي. دا نشي کولی له خپل خاوند سره چې هغه سې ژوند چې باید یې جوړ کړي جوړ کړي. بل دا چې دا ماشوم راوړي غواړي یو نوی ژوند جوړ کړي، نو نوی ژوند ته پلانونه جوړ کړي. کله چې دا له دې سره داسې یو شیانو سره مخ کیږي چې هغې سره کور کې بد رفتار کیږي، بد چلند کیږي، نو دا په هیڅ صورت نشي کولی خپل ځان ته، خپل خاوند ته، او ته خپل راتلونکي ماشوم ته توجه وکړي، هغې ته یو پلان جوړ کړي، هغه ماشوم سمه روزنه وکړي. نو زما په نظر ډېر زیات څوک چې متضرر کیږي یو ماشوم په ټولنه کې، په همدې کور کې متضرر کیږي. کله چې یو مور د خشونت د تاوتریخوالي لاندې اوسي، هغه مور څنګه کولی شي د هغه ماشوم عاطفي خواستونه، فزیکي خواستونه، فزیولوژیکي خواستونه، هغه ټول خواستونه چې یو ماشوم لري هغه ورته برابر کړي، په داسې حال کې چې یو مور خپله له ځینو شیانو نه محرومه اوسي، خپله د تاوتریخوالي لاندې اوسي، هی هغه کولی شي جامع ته یا ټولنې ته یو سالم ماشوم تقدیم کړي؟ په هیڅ صورت یې نشي کولی. هی هغه کولی شي یو سالمه کورنۍ په راتلونکي جوړه کړي؟ نشي کولی، ځکه چې هغه خپله د فشار او تاثیر لاندې ده، هغه کار نشي کولی. که غواړو چې زموږ ټولنه سالمه اوسي، اول باید زموږ دغه دوه اړیکې چې په لومړیو کې سره جوړېږي، لکه یو څوک ښځه او نر سره واده کوي، دا باید سالمه اوسي. بیا هغه کولی شي ټولنې ته سالم ماشوم تقدیم کړي، او همداسې زموږ ټولنه سالمه کېدلی شي.
بله، اوس که یو کور ته یو ناوی راودیږي او مخکې د دې په خواښې باندې بد چلند سوی وي، دا موږ غواړي چې په انګور باندې بد چلند وکا، دهلته به دغو اندرور ته یا د لیورخو ځو ته څه پیام ولرو چې په تا باندې بد چلند سوی؟ نو ضرور نه ده چې انتقام اوس د دغې نوې ناوې نه واخلي، که نه تا خو هغه بل تیر وخت بیرته نه راګرځي، هغه خو نه جبران کیږي. دهلته به دوی ته څه ولرو؟
ډېره ښه پوښتنه. انسانان دغه خپل ظلمونه چې په مخ شوي، کوم وقدې چې په مونږ کې د اروایي له نظره جوړې شوې دي، مونږ تل غواړو دا په منفي شکل تخلیه کړو او ځان ورڅخه خلاص کړو. په منفي شکل دا معنی لکه په ما ظلم شوی ده، زه هم باید ظلم وکړم تر څو زه هغه خپل آرامخ، هغه سکون ته ورسیږم. خدای منفي شکل ده. او ډېر کم انسانان دي چې قوي دي او هغه په مثبت شکل باندې ابرازوي، لکه مثلا په ما ظلم شوی ده، زه نه پرېږدم په بل چا ظلم وشي، په ما د یو خزی له طرف ظلم شوی ده، زه نه غواړم په یو خزی باندې ظلم وکم کله چې زه قدرت ته ورسیږم. او دا کار ډیر قوي انسانان، هغه انسانان چې مکمل پر ځان باور لري او ظرفیت او توانایی لري، دا کار کوي. او دا از فکر کوم دا هغه سی یو کار دی چې موږ ته سکون راکوي. کله چې موږ ته یو څوک بده خبر کوي، په مقابل کې موږ هم ورته بده خبر کوو، موږ او تاسو پیژو چې زموږ احساس خرابیږي. که چیرې موږ صبر کوو هغه ته، یا په مقابل کې یو ښه خبر کوو، دا موږ ته د سکون احساس راکوي، هم د اسلام له نظره، هم د ارواپوهنې له نظره. که چیرې موږ ورته وګورو، موږ د یو چا جواب په چپیډه ورکړو، نو دا موږ ته د سکون او آرامښت احساس نه راکوي. خو که چیرې موږ چوپ پاتې کېږو یا ورته صبر کوو او حوصله کوو، دا موږ آراموي. نو زه فکر کوم که څوک واقع مسلمان اوسي او لاروایي اړخه تعلیم واوسي، کومه رواني ستونزه ونه لري، نو دا کسان به خپل هغه احساسات په ښه شکل کنټرولوي او ابرازوي به. نو بیا هم زه دا وایم چې د خپلو احساساتو په اړه باید لا ډېر زیات مطالعه ولري او آګاهي ترلاسه کړي، او پر هغه چا چې ظلم شوی د هغه ظلم ونه کړي، ځکه بیا دغسې دغه کړۍ ادامه پیدا کوي. دا ښه ده چې دا کړۍ نور ماته کړو. که چیرې یو خواښې په خپلې نګور ظلم کوي، مطمئن اوسه چې دا به بیا په خپلې نګور ظلم کوي، او دا کړۍ به همداسې اوږدېږي. راځي چې دا کړۍ نورې ماتې کړو. ښه ده چې دا د ظلم کړۍ ماتې کړو، د دې په ځای د محبت کړۍ وغځوو. دا ژوند د محبت لپاره کم دی. نو نه پوهېږم چې نفرت ته اوزګارېږي خلک څنګه. زمونږ دونه ژوند نه ده چې مونږ راځو په دې کې نفرت کوو، له دې کې غچونه اخلو قصونه اخلو، دونه ژوند نه لرو. دا لا د محبت لپاره ډېر زیات کم دی.
بله، وای دا ژوند د محبت لپاره کم دی. حیران یم چې نفرت ته اوزګارېږي خلک څنګه. په دې کې یو ډېر لوی پند پروت دی، البته که څوک یې عملي کړي. په دوهم خبرې وکړې چې کله یوه خواښې په انګور ظلم کوي دې ته څه کول پکار دي. رابسو مقابل لوري ته، که چېرې یو انګور باندې ظلم کېږي، هغه له یوه بل کوره راواده سوې ده، هر څه سره نابلده ده، دې ته په نوي کور کې ټول شیان نوي دي، په دغسې وخت یوه خبر لندرور ناوري، یوه له خواښې ناوري، یوه د لیوره ښځې ناوري، دغلته دغې نوې ناوې ته، دغې نجلۍ ته څه کول پکار دي چې خپل ځان له لاسه ورنه کړي، خپل مهارت لکه څنګه چې لري له هغه نه کار واخلي او ژوند ته دوام ورکړي، که څه هم په دې باندې له هرې خوا نه په عامه خبره باندې ګزار کېږي، دغې نوې ناوې ته څه کول پکار دي؟
مظلوم او ظالم دواړه ګناهګار دي، ځکه چې ظالم ظلم کوي ګناهګار دی، او مظلوم په دې ګناهګار ده چې ولې پرېږدي پې ظلم وشي. نو که چېرته یو نوې ناوې راودېږي او په هغې باندې ظلم کیږي او دا چوپاته کیږي، دا د دې ګناه ده، ځکه چې انسان ته هیڅ وخت د هغې حق ورکول کیږي نه، دا حق باید وغوښتل شي. او کله چې په یو چا ظلم کیږي دا باید تحمل نه کړي، ځکه د دې حساب عمر نه کیږي. دا زموږ وجود چې ده، دا زموږ نه ده، دا د خدای پاک یو امانت دی چې موږ ته یې راکړی، او د دې سالمه ساتنه، د موږ د روان ساتنه، زموږ د جسم ساتنه، دا په موږ باندې فرض ده. نو که چېرته موږ ظلم تحملوو، په دې کې د دې په ګناه کې موږ شریک یو، موږ ګناګاریږو، او هیڅ وخت باید ظلم تحمل نه شي. د دې په مقابل کې باید انسان راپورته شي، او مظلوم باید همیشه نه واوسو چې زه یې تحملوم اوس په ما خوښې، یا بل هر هغه څوک دي چې ظلم کوي او باید زه یې تحمل کړم. دا سمه خبره نه ده، خو ښه خبره یې دا ده چې د دې ظلم په مقابل کې موږ څنګه راولاړ شو، او څنګه مثلا ورسره جوړ جاړی وکړو. مثلا کینو په یو مسله کې چې مثلا زموږ خواښې د موږ سره همیشه جنګ و جنجال کوي، څومره ښه ده چې یو ورځ ورسره کینو او ورسره بحث وکړو چې په څه باندې هغه خوشحالیږي، هماغه کار وکړو. مطمئنه یم چې اکثریت خواښې هم دا نه غواړي چې یو څوک کور ته راولي، او ټول هدف یې دا اوس چې په هغې باندې یوازې ظلم وکړي او خپلې عقدې پرې خالي کړي. هغه به هم خامخا ډېرې زیاتې هیلې له هغې څخه لري، ډېرې ارزوګانې به لري، خو صرف غوښتنه به یې دا وي چې هغه احترام شي. زموږ په ټولنه کې اکثریت خلک د احترام وږي دي، ځکه چې هغوی ته احترام نه دی شوی. نو که چېرې یو نوې ناوې راځي او مقابل لوري ته احترام کوي، دا به د دې د سکون او د ارامښت سبب کیږي. نو دا احترام دې کوي، او دا مثلا په دې کې کم نه راځي څوک. خو که چېرې پرې ظلم کېږي، زه نه وایم د هغه ظلم په مقابل کې دې هم ارامه اوسي، باید پوښتنه وشي چې ولې په ما ظلم کېږي، ولې مسله څه ده. نو کله چې دا پیدا کړو چې ولې په دې ظلم کېږي، بیا هغې ته لاره پیدا کول هم ډېره اسانه دي. نو که کینی او دغه مسایل حل کړي، دا به ډېر ښه وي. ډېری مسایل موږ په خبرو کولو، له یو بل سره په مشوره کولو حلولی شو، خو ډېری زموږ په ژوند کې چې مسایل دي، په هغې باندې موږ مشوره نه کوو او خبرې نه کوو. مثلا له خواښې سره نه کینو چې ته له ما نه څه غواړې، زه له تا څه غواړم، کوم شیان باید زه په نظر کې ونیسم، ستا په کورنۍ کې کوم شیان ارزښتونه دي. په دې باندې یو څوک چې نوی کور ته ودیږي، باید په دې هر څه باندې پوه شو چې په دې کور کې کوم ارزښتونه دي چې باید زه ورته توجه وکړم، کوم شیانو په مقابل کې د دې کورنۍ غړي اساس دي باید چې زه په پام کې ونیسم، کوم شیان نه دي ورته ارزښتونه. نو یو نوی ناوی که دغه شیان په نظر کې ونیسي، زه مطمئنه یم چې هم به د دې ژوند جوړ شي، او هم د دې د کورنۍ هغه خوښې چې کوم خواستونه ورنه لري، او هم به دا وکولای شي یو ښه ژوند جوړ کړي.
کله چې په یو کورنۍ کې د ښځې لخوا په ښځې باندې ظلم کېږي، دغلته بیا نارینهو ته څومره زمینه مساعدېږي چې دوی هم خپله زورواکي په ښځې باندې عملي کړي؟
ډېره زیاته، ځکه چې سړي بیا په دې باور کېږي چې دا ښځې خو بدې دي، راځي چې موږ هم ظلم پرې وکړو. یعنی تر دې حده ښځې بدې دي چې هغه نشي کولای په خپل منځ کې جوړجاړی وکړي، له یو بل سره سم برخورد وکړي. نو دلته چې زمینه ورته برابرېږي، مثلا که یو ګور نشي کولای لخپل خواخي سره جوړ جوړیو کی زمت مینه ام چې دغه خاوند ته هم دا یو زمينه برابرېږي چې زما په مور کې مشکل ده او یا هم زما په میرمنه کې مشکل ده چې اکثریت وخت به فکر دا کوي چې زما په میرمن کې مشکل ده ځکه لمور نه خو به دا یو کامل شناخت لري نو ډیر بد هواغب لري د ښځو په وړاندې ډیر بد نظر پیدا کوي دې ته زمينه برابرېږي چې ښځې ډیر څه د لاسه ورکوي د سړیو له طرفه
په لنډو ټکو کې د نتیجه ګیري په توګه ست خپل مرکه سره راټول کړو غو میرمنو ته یو څه ولرو چې دوی یو په بل باندې خوشونت کوي یواله بل سره توتريخوالی کوي
دا ژوند زمونږ استاسو د مینې لپاره ډیر کم دا او کچیرته موږ مینه کوو زه مطمئن یم چې موږ باغه اصلي سکون او آرامښت ترلاسه کوو کله چې نفرت کوو کله چې یو بل سره جنگ کوو شخړې کوو قصونه اخلو اولین سکون چې اخلي د مقابل لوري څخه نه اخلي له موږ څخه یې اخلي زمونږ اروایي اړخ به متضرر وي زمونږ روان به متضرر وي چې په هغه چا ظلم کوو او که چیرې مینه کوو محبت کوو اولین کس سالم اوسي هغه به موږ اوسو نو د بل چا دپاره نه راځئ د خپل ځان دپاره مینه وکړو
بله ډیر زیاته مننه تاسو ژوندی سلامت اوسئ
همچنان تاسو مننه سلامت اوسئ
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00422 14 46 شپږ سوه یو دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري
ژوند که روغ یا که درد لری تیریگی خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده
خپل ماشومانو ته دا پولیو زد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ سټه یقیني کړئ
د ازادي میلما
السلام علیکم د ازادي میلما پروگرام کې نن له شفیق الله افغان سره خبرې کوو چې په ننګرهار کې ژوند کوي له معلولیت لرونکو کسانو دی چې وخت نا وخت له رسنیو سره د معلولو کسانو ستونزې شریکوي شفیق الله افغان وایي چې لا هم په افغانستان کې معلولیت لرونکو کسانو ته په کم سترګه کتل کیږي د کار زمینه ورته برابره نه ده او خلک یې په ډول ډول نمونو یادوي افغانستان پروګرام ته شرغ لاست نن سبا یو معلولیت لرونکی کس په افغانستان کې څنګه ژوند لري
معلولین بیچارهګان په دې ورځ ډېر سخت مشته ګروان دي دته مې بینځو ګورم چې د شپې تایرانې د شپې ډوډۍ نه لري بعض معلولین مالیدلې دي چې کباړه دادت کباړ دکانونه ته تللې دي دا اوسه ډوډۍ هغه څه ده دای ټکولې ده زما نږدې ډېر دوستان نږدې نږدې کاسه کې اچولې ماشومانو ته قاشق سره ورکړی دی یا حقوق پوره ماش مونږ ته نه ورکې مخکې مونږ ته د کال 6000 افغانۍ راکوله زمونږ ژوند ډېر ښه ژوند و مخکې او اوس دې هر معلول ډېر معلولین د شپې وږي سمولې ډېر معلولین د شپې وږي سمولې ډوډۍ نه لري ولا پوه چې تاسو وبو یو ګلاس وبو بل زړه زمونږ یو معلول ما ته زنګ وواله له پوه شو وای ورور وای ما وای لس روپۍ ما ته راکړه چې زه وچه ډوډۍ واخلم زه خپل ماشومانو ته وټه کوم چې دا مرکم دومره مشکلات کې وو نو که چېرې دغه مونږ ته حقوق مخکې کال 6000 راکوله کال 6000 افغانۍ مونږ ته راکوله دا به زمونږ د کال 10000 به زمونږ مصرف کېدل 10000 به مونږ ته پاتې کېدل اوس چې دی مونږ ته د کال ډېر خلکو ته د کال ډېر خلکو ته ټاکلې دي 10000 12000 10000 10500 دغه څنګه رنگ دي زمونږ حقوق نشته په افغانستان کې په دې وخت کې په دې شرایط کې بالکل مونږ حقوق نه لرو په شوي
بل افغان صاحب په افغانستان کې معلولو کسانو په تیرو حکومتونو کې هم د تورته شکایتونه درلودل کله چې وسنوی چارواکو ته تاسو ورځي د خپل حقونو یا د خپل هغه ټاکل سو ماشونو د ورکړې د پاره تاسو ته څه وایي یعنی پیسې نسته کده دوی هغه امتیازونه پسې راکم کړی دي ک نور څه درته وایي
مونږ سره د مور او د مېرې چلن کوي مونږ سره مونږ ته وایي چې تاسو شل کال خوړل دي تاسو نور دی پلوران شي مونږ ته ډېر سخت مشکلات جوړ کړل دي مونږ تماشنو ورکه پټیم باندې خپل کسانو ته یو معلول ته یو لک یو لا پشل زرا مشور کې یو مونږ ته 15 ډیر زرا سالور ډیر زرا 2 ډیر زرا ی اتل زرا دغه چې مونږ تماشونه تاکلې دې په دې باندې زمونږ د کال چارو پردان کې سیم درې ماته د کال راکړه ده هغه په شما د کور کې را ورسله هم دا بل برق را باندې پاته د شاروالي پاته ډیر وخت ما په شاروالي مونډې وسی بلم را مونډې وسی او مې بین ډیر صح مست ګروان دی پننګرار کې زه خپل ګور مو ګرځم ډیر د ننګرارن ټول معلولین مې دوستان هم دي نو مونږ ډیر صح مشکلات کې یو محترمه
افغان صاحب تیرو حکومتونو کې هم دا خبره کېدله چې حکومت مجبور دی یا مکلف دی چې معلولو کسانو ته هم یو فیصدی لري چې باید دوی په دندو وګماري اوس چې تاسو کله د کارونو لپاره مراجعه کوي د دولتي یا غیر دولتي ادارو ته تاسو ته څه وایي
اوس خو مونږ ته خو څوک مونږ نه مانی او نه پریدي پوه شي دا چې دوی خو خبرې دي چې پوه شي مونږ معلول ته ما دغه کوو هغه تیر ادارې کې چې دی پوه شي زمونږ ډېر عزت او مونږ باندې به ټک کار نه کوله په عزت کوله مونږ ته پوره حقوق راکوله مونږ سره به کومکونه وای ورکول مونږ به چې کله پیسې به د اختر به نږدې کېده مونږ سره به چې پیسې نه وي مونږ به دا ولایتي شورا ته به تللو هغه مشران به مونږ ته ویل چې په خیر راغلی قهرمانانو په خیر راغلی بیا هر یو به چې کله وتلو مونږ ته به 15,000 4,000 به جب کېږدله زمونږ جب خرچه دا خلک مونږ ته چېرته مونږ ته نه کار ورکوي او نه حقوق ورکوي پوه شي او هغه تیر دغه کې خو زمونږ ډېر عزت او زمونږ ډېر قدر او پوه شي ډېر مونږ نازولو پوه شي
بل افغان صاحب تاسو دغه لګښتونه څنګه پوره کوئ د کور مصارف په داسې حال کې چې په افغانستان کې ګرانی هم په زیاتېدو ده
دا غورو رابل ورځ راته 15,000 ولېګل دا مې درې بوجه وړه واغ سره مشکلات مې دغه د دوه میاشتې پورې رفع شو دینه په لور بیا مشته ګروان کېږم نو ډېر سخت دغه لاس شل شپې مونږ وګم تیر کړې دي وګم تیر کړې دي پوه شي او چې ډوډۍ مخاله ده په دې ټیم کې او چې ډوډۍ نه ده پیدا شوه ما هغه مده شو د شوی او پوه شي دا درته په واقع نه مو په حقیقت وای ما پوه شي مونږ څه شو د شوی یو پوه شي نو دا غته تاسو د میډیا نه بل ورځ مونږ ته تاسو مشران زنګ وال وای دا غته تاسو سره یو د لندن نه یو ورور کومک کی مالځما شو وای تاسو ماره ورکه مال ورکه ورته 15,000 راته ولې غلا ګور آباد بچایلو بیا درې بوجوړم واغ اصل سره وړم واغ اصل بوجې 15,000 روپیا سوارل سیم سوا نو دا غل مې اشتونی مې دوه مې چې مې گزاره کیږي مال د خوده نه خما شومان مې دی پوه شي دا بیچارهګان نه سپلای لري نه بوتان لري دا نه جوړ خلک پوه شي بوتان هم لري سپلایم لري هغه خو پلاړي مې څوک لاسګاډي ګرځي کې څوک یو رقم څوک بل رقم یا یو کاروبار ته کو پک پیدا کیږي مونږه معلولین زمونږ په دې ننګرار کې چې دا ما شومان ټول زمونږ نه بوتان لري نه کالی لري نه بنیان لري هیڅ شی هم نه لري پوه شي خو لای لري پوه شي دا هغه د کور ژوند هم صحیح دی او هغه هغه یو یو د څنګه ډوډۍ وړه چې پخاو کور کې په تنور کې هغه د ډیرانو نه پلاستیکونه جمعو هغه باندې ډوډۍ پخاو ټول کورنۍ زما ټوخېنی ولې د پوجي دغه مشکلات سره مخ شوې ما دا پلاستیکو باندې دا پمپرو باندې دغه دې دې باندې مونږه دا تنور ګرمو ازما مشمن ټول پوجي مشکلات سره مخ شوې ده ټوخېنی ولې د پوجي اوس هغه بل دغه نو پیسې نشته چې دا دوا او دغه مشکلاتونه دی جمهوریت کې چې ده هغه کې به زما مشکوره او نن به یو حالات هم د نشته نیم زره ور کوله 500 روپۍ په ډوډۍ په حواله دوره خو زموږ ډېر مشکلات را په جمهوریت کې دي کې نشته پوښتنه مخترمه
افغان سه په افغانستان کې په لزګونو ضرورت څه چې په سلګونو زره کسان معلول یا مایوب دي آیا ټول په همدغه سي سخت شرایط کې ژوند کوي کده ځینو کسانو ژوند به تر ده
ټول لنګراریان ماته معلوم دي ټول ماته زه تاسو ته ډېر احترام لرم او هغه ماته ډېر احترام لري هغه خلک معلولین د ننګرهار او د نور ولایتونو نم زده شپې چې غږ دی کومه د نور ولایتونو نم تاسولور دیش ولایتونو نم زما ډیر عزت کوي پوه شئ زما ډیر قدر کوي زما ما تر شپې سلامونه وایي په هر برنامه کې ما ته سلامونه وایي زه ټول ما نه خوشاله دي او زه د معلولین خو ټول مشتګر واندي کله نور چې ننګرهار کې دومره مشکل دي نو نور ولایتونو کې هم دغه حالات دي دته نه چې ځان ته پننګرهار کې دي و یو دفعه و چې کړلو دغه کړلو بیومټریک کړلو منګه ماته درې زره ما شو ټاکله ماته ویل چې ته مال حارثه مخترمه مال خو دوه خونه مې به ما وینا تا دا یو خپل وي ته دروغونه وای صاحب کې یو خپل هم په زوره سال لري کیږي به څه به ماته د مېشت درې زره و ټاکله خپل ته کسانو د مېشت 15,000 و ټاکله هغه ته د کال 15,000 ورکې مونږ ته د کال 10,000 ورکې درې زره مونږ ته و ټاکله پوه شي نو ما ورته چې حارثه دوه خونه هغه د زما بیومټریک مخللار شي کار اخلاصو وځ بیا مونږ راغوخه تر مونږ بیا راغواړی وای چې مونږ تاسو د سر نه ګورو بیا وای تاسو د سر نه بیومټریک او پوه شئ نو دا دریم دفعه چې مونږ سره دا دغه کیږي دا بیومیټریک کیږي او چې ځل د بوته ولګې دا بیا کې وته لکات ډیر کړه نو بس هماغه شو کنه اوس بیا مونږ راغواړي بیا مونږ زمونږ دغه کوي مونږ ته بیا مونږ ته بیروا کړو بیا څوک ولایته ولسوالیو نه کرا ورکوي کرا نه لري یو بل چپلار نه پخپو راغلی و وایي د شپې درې بجې مې حرکت کړی و وای پوه شو اوه بجې زه د ننګرهار مایبینو ریاست ته را ورسېدلم وایي پیسې را سره نه وي وایي د شپې راته زنګ وهلی و چې راشه چې تا مونږ بیا چې کوو د سر نه.
بلې افغان صاحب، تاسو خو خپله ټولنه هم لري، په دغه ټولنه کې په خپلو کې سره راټولېږئ، پر خپلو ستونزو بحث کوئ؟
مخکې مونږ اتحادیه درلیدله همدې مایبینو ریاست کې مونږ اتحادیه درلیدله. بل ورځ یو داسې یو سړی راغی، یو نیم میاشت مخکې یو تورکی سړی راغی، مونږ ناستلو، مونږ اتحادیه وه دلته، مونږ ناست یو سړی راغی، مونږ ته سلام واچول، مونږ ول وعلیکم سلام، خیر راغلې قاري صاحب محترمه، وای خیر اوسې، وای تاسو چې دغلته پراته سئ، وای تاسو تاسو څوک پوښتنه کوي که نه کوي؟ نو مونږ ورته وویل چې زمونږ څوک پوښتنه نه کوي. مونږ وای ولې مال دغسې دغه دننه مایبینو ریاست کې مال مونږ دې پلو پراته، یو پلو ریاست دی، مال مونږ ته کومک مومک نه ورکوي. پوه شوې مونږ سره د مور د میرې چلن کوي، هغه چا پلو لاړو، هغه عمر اجتماعي رئیس هغه ته وویل چې ولې تاسو د اتحادیه والا ته کومک کې نه نیسئ؟ خو دا هم افغانان دي که نه، پنجابیان خو دي، نظام دي، افغانستان دي که نه؟ هغه بس چې هغه سړی چې لاړو، هغه لوی هغه د استخبارات سړی و، هغه چې دا ریاست نه وتی و، بیا دغه دی چې عمر اجتماعي رئیس راغی، مونږ ته وویل چې تاسو ولې دا شیطاني کړی دی؟ بیا زمونږ اتحادیه هم هغه جینې وشړلو، اوس مونږ ټیټ پتره کړي، اوس موبایل کې مونږ د شپې یو بل سره تماسونه ایسو چې د تا ژوند څنګه دی، که ما کرې ډوډۍ زیاتې زه ورته په بایسیکل کې وړم کور ته، که زما کرې نه هغه ما ته راوړي. نو دغسې یو بل لاسنیوی کوو، خو اوس دغه شپې ورځ کې اوس لاسنیوی نه هم پاتې یو. پوه شوې ډېر مایبین زمونږ وږي دي، پوه شوې د شپې وږي سمې له بچو سره، نو دغه مشکل مونږ ډېر سخت.
بلې افغان صاحب، د سره صلیب په ګډون ځینې غیر دولتي نړیوالې مؤسسې هم د معلولو کسانو د لاسنیوي لپاره ځینې پروګرامونه لري، د هغوی د خوا ستاسو سره تماسونه سته یا د مرستو کومه ژمنه تاسو ترلاسه کړې ده؟
مونږ ته غیر دولتي دوه دفعې کار را کړی دی، یو دفعه لس میاشتې مواد واغستل، یو دفعه شپږ میاشتې واغستل، بس نور مونږ سره مؤسسې لاره نه وښي. موسسې والا مونږ ته وایي چې تاسو کتابچې لرئ، د معلولینو کتابچې لرئ. زه خپله اول دغه یو خو سره سلیم دی، هغه خو دا قالبونه جوړوي د خپې، هغه نه سرې میاشتې ته تللی یم، څو دفعې خپله. نو ما ته یې ویلی دی چې زه وروره تاسو کتابچې لرئ، تاسو سره مونږ کومک نه کوو، تاسو د مایبینو کتابچې لرئ، تاسو د کال معاش اخلئ. نو ما ورته وویل چې قاري صاحب محترم، اوس زمونږ دومره معاش نه دی، هغه خو زمونږ هغې باندې زمونږ ګزاره نه کېږي، هغه مونږ نه کور کې را ورکړو، کاغه مونږ دواخانې والا ته ورکو، کاغه مونږ چې بوره غوړي واخلو، دا مونږ کم سر ته ورسو دا 13,000 روپۍ. مالزه ته مایو پاو زه جوړ سړی، مالزه تا ته د کال 13,000 ورکوم، ته دومره نه رې، ته خپل دا د کور خرچه مکمل خلاص کړه په دې 13,000 روپۍ باندې د کال، چې تا ته معلوم شي. وایزا زه وایزان ویسې زه مونږ ته وایزان وسې ویسې زه مونږ ته دغه خبرې کوي.
بلې افغان صاحب، معلول کسان که وغواړي چې مثلا په یو دولتي اداره کې یا غیر دولتي اداره کې کار وکوي، آیا دوی کولی سي چې هغه د اوسنیو غوښتنو مطابق یو دولتي دنده پر مخ بوځي؟
زمونږ ډېر مایبین پنتون پاس کړی دی، ډېر معلولین زمونږ ډاکټران ډاکټرې ته دغه جوړه کړی دی، څوک نه نیسي، څوک نه نیسي. دا د مستیفان وایي مګر عملي نشته، دا عملي نشته. ننګرهار ما ته مکمل معلوم دی، آینه په آینه معلوم دی. زه خپله ولایت نه شل دقیقه شل قدمه دا قومندانه امنیه قومندانه سره زما کور دی، دومره تینه لره امانو دسه پوشه نگرارن ما ته ټول معلوم دی. پانتون ویل هر شی مکمل اخلاص کړی دی، خو وظیفه نه ورکوي، ورته دنده نه ورکوي. پوشه داخله
کله چې دغه وضعیت سره یو معلولیت لرونکی کس مخ کیږي، څه احساس کوي؟
ما یې دین خو بس الله ته غونډه شو، غونډه ورځ، غونډه شپه، الله ته جاری نو علام پوشه غږ واوري. نو دا خلک زمونږ غږ ستوري، دا دې خلک مونږ سره مونږ ډېر سخت مشکلاتو سره مخ کړي وو. زمونږ داسې مایبین دي چې خپل اولاد خرڅوي. یا بله ورځ ما ته وویل نه د افغان صاحب، دا زمونږ غږ دغه که چې دغه ازادي راډیو د خوانه وه چې دغه زه دغسې فلاني سړی دی، خو زما وایي لمبره میلان که زه خپل یو ماشوم خرڅومه، زه ډېر سخت مشکلاتو سره یم، او د وینې چربي م لرم، دوا م نه لرم، پیسې م نه لرم، او دولس ماشومان مې دی، وایي دا یو خرڅوم، خپل دوا کوم، خپل مشکلات رفع کوم، وایي څنګه وکړم؟ څوک خپل ماشوم چې مشکلات نه لري، څوک خپل ماشوم خپل چې زړه خرڅوي، خو مشکل سره مخ دی چې خپل ماشوم خرڅوي. او خپل مشکل را پکې نو ما ته ویل زم ما لمبر هم اعلان کا هم زدا کار مېونه کوم زه خپل پی ډیر سختو در دی دل مډیر سخت خپه شلو ما پی
بلې تاسو چې په ټولنه کې په دغه سی وضعیت کې ژوند کوي چې هم اقتصادي ستونزې وي او هم د کار امکانات نه وي او هم دغه سی مایوسونکي شرایط وي څه ډول تاثیر کوي په رواني لحاظ ستاسو پر ژوند باندې ورځنی ژوند باندې
مشکل خو ډیر سخت بوجه بوجه مشکل لري مایې بین زه خپل خو ډیر مشکلات سره مخ شوې ما او ډیر مشکلات لرم نو زه خپل به دامه ډیر خلکو ویل له خپل مې درته دردونه ویل له زه خپلم ډیر دردونه لرم او دواړه خونه فلج ما زما یو لورکی سیناو بغل ده نن شپه مو مورز ده باور وکوش چې یو روپۍ نشته چې ورته دوا واخلم که دغه ماشوم ته زه یو دوه درې ورځې دوا وانخلم دا ماشوم شاید فامیلی دغه شي ځان ژوند دغه کې ژوند وبیلی پوه شي نو ډاکټران مونږ سره قرضې نه کوي ډاکټرانو ته ځو مونږ ته وایي چې تاسو سره دغه کوو څه نومېږي مونږ تاسو سره قرض نه کوو تاسو مخکې ماش درلیدله مونږ ته ماش راکوله اوس تاسو مونږ ته څه شی راکوئ یو بوتل شربت مونږ باندې اعتبار نه لري پوه شي ډاکټران هم پوه شي مونږ ته د کلي ډاکټران هم مالګوره جمهوریت کې د مال اعتبار درلیدله اوس ما باندې نه لري وای مخکې د بنډلې هغه سره اوس پیسې سره نشته د څه واخلم
بلې تاسو بیا خپل دغه فشارونه څه ډول کموي کله چې په ژوند کې هیله امید نه وي خو ژوند ډیر تریخي ژوند تاسو خو به اتمن دی وی هیله یا په یو امید باندې ژوند کوي به ځان ته څنګه ډاډ ورکوي د یو شرطونکې د پاره
زله مې سابې په دغه کې چې کور الله ته ګورو ما کور نه وځه ما سایکل اخلم دا غونډه پوسې خار بازار ګرځم خپل فام غلطوم چې کور ته راشم بیا مې ماغه مشکلات بیا مشکله یو مشکل مې پیدا کړه ده بس غونډه ورځ غاخونه غاخ په غاخ وخمه دا غا مشکل مې پیدا کړه ده تکلیف نو ډېر سخت مشکلات د کورنۍ مشکلات ډېر لارم پوه شي ګیره تل راته کور کې ده سینټر مور راته په کور کې ده یو موتاد ورور مې راته په کور کې ده موتاد ورور مې دغه ماشومان را باندې ما باندې مسره تلو پنځه بچیان دي مخکې پولیسو کې اردو کې هغه نه چې وظیفه ختم شو موتاد شو هغه ماشومان په مونږ باندې دغه دي نه ماشومان مې خپل دي زه خپل ډیر سخت د کور مشکلات ډیر سخت لرم په شو ډیر مشکلات لرم
بل اکثره کسان ډیر قوی وي په دغه حالاتو کې د ژوند ناخوالو په وړاندې د مبارزې لپاره قوي هوډ لري نو تاسو څه فکر کوئ چې د دغه سخت شرایطو په مقابل کې په کلک هوډ سره مبارزه به ډیر بریالي وي که مایوسونکي حالت کې له حالات سره مخامخ کېدل
مغږ جګه خپل منډه چړې کوو پوه شئ نو ډیر نور مې کې مشکلات سره ډیر سخت مشکلات سره مونږ مخې نو ډیر اندازې نه مې پوه
بل افغان صاحب تاسو د خپل معلولیت کیسه ونه کړ چې څنګه دوړ په شیمو د لاس اور کړی
تر خو د لسوالې تسلل ما تذکره مې جوړوله یو څو کال مخکې بل تر روانه مم د سره غاړه کې بس رکشا کې ناسو ما سرک د غاړه مې نو ولولو دا تخپیره ګونه راته دواړه وشکونه دواړه خپونه وصل دي
زنګنونه لاندې کې زنګنونه پورته
لاندې نه بره وخلې ما بره
دا ماين په خونه یو ک په دې ورستوي کې البته چې ځای پر ځای کړیو
بس سره غاړه دې مینو نور نه پېږم چې وخت دا شوه او څو کال مخ کې شوه او په ما غورت کې شوه او کوم وخت خو وخت ما ته معلوم نه دی
ل څو کلو تیر دو ورست هم هغه صحنه تاسو ته په ذهن کې درځي
نه اوس کو تقریبا ډیر کلو نه اوسو
شاو خو څو کال بکیږي
اتل اس کال کیږي
او خپل څو کلن یست
خپل دوه سال کال
bale افغان صاحب یو واستون ز په افغانستان کې په ټولنه کې دا چې خلک البته ځینی کسان معلولو کسانو ته ډول ډول نمونه کاروي دا ستونزه فکر کوي چې د وخت په تیر دو سره حل د کوسم خلک دغه یو ډول بل ډول نمونه کاروي معلولیت لرونکو کسانو ته
او څو ورته ګورو یو څو ورته یو شی وای څو ورته بل شی وای دا غلط غلط نمونه ډیر شته په انګرار کې کوم اگر مشکلات خو ما درته ویل چې ما چې ما یې شولې بیا غنوم درته څوک نه اخلي څوک درته ګډ وایو څوک درته چارپې وایو رنگارنګ نمونه خلک در باندې خلک یې دي او ابغا زمونږ خپل افغانان لکه دا نه وایي چې دا الله تعالی ته نه دغه خپي اغېستی دی او دغه مشکل یې ورته مخکې کړی. الله تعالی ماشومان خو اخلي واخلي، دا غټ خلک هم ورته اخلي.
بله، مخکې مې چې یادونه وکړه، په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمېر سلګونو زورو ته رسیږي. څه وایست هغو کسانو ته چې دغسې ناوړه الفاظ د دوی دپاره کاروي، چې هغوی څه باید وکړي؟ خصوصا میندو او پلرونو ته ستاسو وینا څه ده؟
مخکې خو دغه اوس خو طالبانو چارواکي څومره د مخکې ویل کوم میت ته غلط الفاظ یې وکړ، چا یا ګوډې ورته وویل یا یو رقم غلط نوم یې ورته واغستله، وایي دا د محکمې ته دې راشي پیشنهاد یې وکړي، دا به هغه سړی باندې به بیا دغه شي، هغه سړی به بندي شي چا ورته غلط نوم واغسته. مګر هم هغسې نه دی، هغسې زه خپله زمونږ دوستان څو بار تللي دي، محکمې والا ورته ویلي دي چې زه نو ګوډې نو چې درته وایي خو ګوډې که نه نو سې ورته داسې ویلی دی. هغه بېرته هغه محکمې نه بېرته راغلی دی بېچاره په یو خفه او خفګان سره.
اوس تاسو غوښتنه له میندو او پلارونو څه ده چې خپلو ماشومانو ته په دې برخه کې دوی څه نصیحت کولی شي، څه ورته ووایي؟
بس دا دې ورته ووایي چې که یو سړی معلول دی، الله تعالی ته نخفي اخیستی دي، تاسو ورته کاکا ووایي، ماما ووایي، نو دغسې ښه الفاظ دي وکړي پوه شي، بد الفاظ دي نه کړي، دا مشران دي ورته د کور تعلیمي ورکړي پوه شي، چې مایک ته کاکا ووایي، ماما ووایي، هغې نه خو الله تعالی غخفي اخیستی پوه شي، بنده خو نه دی تېنه اخیستی، خو بس دغه سې د میچت وکړي ورته، دغه زمونږ ډېر ښه دغه دی مشران دي، باید خپل کورنۍ ته دې وسیت وکړي، خپل ماشومانو ته د تربیه او تعلیم ورکړي. نو خو اوس دومره تربیه او تعلیم هم نشته، ټول ماشومان مکتبونو ته هم نه ځي، ټول همدغه اوزګار دي، کوڅو کې ګرځي را ګرځي پوه شي، صحیح هغه معلمان هم ورته درس صحیح نه ورکوي، نو دغسې اوس ټول ماشومان همدغسې ټول بد الفاظ کوي، که مخکې هغه ښه و هغه مثبت شوي دي.
ستاسو ګاونډیان ستاسو د لاسنیوي لپاره کوم اقدام کوي؟ ځکه چې په دوی کې ممکن ځینې داسې کسان هم وي چې په واسې ډېر څه کېږي، آیا دوی رامخکې شوي دي؟
نه، زمونږ زه چې کوم ځای کې اوسېږم هلته ټول غریبانان دي، هلته خپل داسې خلک زه ګورم چې هغوی خپله شپې ته نه لري پوه شي، نو هغه به ما تر څه کومک وکړي، که نه هغوی خپله موږ ته ګروان دي پوه شي. زه کوم ځای کې چې زه اوسېږم دغه د تاسو د میډیا د لارې نه دغه یو سړی کور آباد بچی لوی لندن نه و، ګریش په نامه باندې هغه خپل نوم ګریش اخیستی و، هلته بېچاره ټیکسي چلوله، دا ما سره په واټساپ باندې بل چا په واټساپ باندې تماس ونیوله، نو هغې ما ته 5000 دغه راکړل، زما ډېر سخت مشکلات دغه یو میاشت یو نیم میاشت پورې رفع کړله، زه ورته ډېر سخت دعاګانې کوم، زما کورنۍ هم ورته دعاګانې کوي، نور دلته موږ سره څوک مرستې نه کوي او نه څوک ورکوي. په افغانستان کې ټول غریبانان پاتې دي، اوس دغه پاسپورټونه شروع شوي دي، ټول خلک په تیښته کې دي، پاسپورټونه جوړوي ځان وباسي، که مالداره خلک دي او غریب خلک چې دي پاسپورټ نه جوړوي، ټول مالداران جوړوي تښتي، $1,000 یا بل ورځ کور ورکړله لاړو وتښتېد، لاړو په تیاره کې کېناستل، ټول کورنۍ سره لاړو، همدې افغانستان نه تیاره جګه شو، $1,000 یې ورکړی ورته.
او په افغانستان کې داسې ادارې شته چې معلولیت لرونکو کسانو ته چې ځینې کسبونه زده دي واړه پورونه ورکړي چې دوی وکولی شي په خپله په پښو ودرېږي؟
نه ورکوي ورته، ما نه ورکوي ورته، کار نه ورکوي، بالکل نه ورکوي.
او تاسو څه وړاندیز کوئ چې د معلولو کسانو د ژوند د بهتري لپاره کوم کارونه باید وسی؟
بس خو موږ هم د افغانستان بچیان یو، د افغانستان معلولین یو، پوه شئ موږ باندې افغانستان ډېر ګران دی، او دغه مشرانو باندې غږ کوو، مونږ چې مؤمنین باندې غږ کوو، مولا عبت الله باندې غږ کوو، چې دغه 4 ولایتونه معلولین دي، شهیدانو کورنۍ دي، که د تاسو دي که د جمهوریت دي، د دغه خلک دې لاسنیوی وکړي او د دغه خلک دې عزت وکړي پوه شي، دغه خلکو ته دې اوس ویلچری ورکړي، داسې معلولین مونږ لیدلي دي، اوس سامان افغانستان کې نه راځي، کومک څوک نه کوي، ویلچری نه لري، ټول داسې په خاپوړو باندې ګرځي، ډېر معلولین ګورم څوک چې ماجد ته راځي په خیرنو کالو باندې راځي، بېچارهګان بس کالي په خټو لړلې پوه شي، مخکې کومکونه کول، ویلچیر یې راتللې، سایکل یې راتللې، کومکونه کېدل، اوس اوس څوک نه ورکوي پوه شي. نو مؤمنین باندې غږ کوم چې زما غږ دې بیخي جدي واوري، چې دغه معلولین سره دې لږ دا خپل ادارو ته دې ووایي چې دوی سره دې لږ ښه رویه وکړي، او دوی ته دې ښایسته ماشونه وټاکي، چې موږ تاسو ته دعاګانې وکړو، موږ هم بیا تاسو سره لاس په لاس تاسو ته ورکو، چې موږ یو سړی چې موږ په لاس کې یو سړی چې موږ ته یو ځل جان وایي، موږ ورته سل دفعه جان ورته وایو، نو دوی موږ ته یو دفعه هم جان نه وایي، نو موږ به دې نه څنګه خوشحاله اوسېږو؟
شفیق الله افغان مننه چې د ازادي میلمه پروگرام کې مو برخه واخیسته، د زړه حال مو را سره شریک کړه، پر خپل ستونزو مو خبرې وکړې، دغه راز مو خپل سپارښتنې له نورو سره شریک کړې. مننه چې په دې پروگرام کې را سره وای.
خوشاله اوسې. ټول افغانستان شریف محترم خلکو ته سلام، په دوه الله سلام.
د ازادي میلمه
باران میں بزڑ خو خو بنے دل راغلے لک باران میں بزڑ خو خو بنے دل راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاداں لراغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاداں لراغلے لک باران میں بزڑ خو خو بنے دل راغلے باران میں بسڑ خوب خوب وری دل راغلے شب گر ٹو بشورا ٹول پشپکے سخب گانوخ کے شب گر ٹو بشورا ٹول پشپکے کرن سہارا بموش میں بناول راغلے کرن سہارا بموش میں بناول راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے لکھ باران میں بسڑ خو خو ورے دل راغلے بند نہ ڈیرو تڑل څنګه د خدای چې مې په ګوتو را کول راغلې څنګه د خدای چې مې په ګوتو را کول راغلې عمر دې ډیر دې هم دا اوس مې یادو نراغلې عمر دې ډیر دې هم دا اوس مې یادو نراغلې لکه باران مې بزړ خو خو ګورې دل راغلې لکه باران مې بزړ خو خو ګورې دل راغلې عمر دې ډیر دې هم دا اوس